سلام و وقتتان بخیر. ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی امواج 12.96 FM 100.5 شنونده هستین. در یک ساعت پیش رو برنامه در امواج آزادی را داریم که همکارم نصرت پارسا و امید زهیرمل خدمتتان پیشکش میکند. اما نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ریاست جمهوری افغانستان به دلیل نگرانی هاست بخش ویروس کرونا نشست بزرگداشت از 19 سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری را لغو کرد. شمار از فعالان حقوق زن در هرات رهای 5000 زندانی طالب را باجدهی به این گروه می دانند و نگران برگشتن دوباره این جنگجویان به میدانهای جنگ هستند. و در رویدادهای خارج از کشور می شنوند که اداره هوانوردی ایران توافق کرده که جبهه سیای طیاره اوکراینی را به کیف بسپارد. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان به دلیل نگرانی ها از بخش ویروس کرونا نشست بزرگداشت از 19 سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری را لغو کرد. در خبرنامه کسوی دفتر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری منتشر شد آمده است که این اقدام به اساس سفارش سازمان صحی جهان صورت گرفته است. انتظار می رفت نشست بزرگداشت از 19 سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر سابق حزب وحدت اسلامی افغانستان با شرکت محمد اشرف غنی و برخی مقام های بلندپایه دیگر در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردد. وزارت صحت عامه کشور میگوید تا کنون 7 واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور تایید شده است. 5 واقعه مثبت ویروس کرونا در هرات و 2 واقعه در سمنگان به ثبت رسیده است. شمار از فعالان حقوق زن در هرات رهایی 5000 زندانی طالب را باجدهی به این گروه می دانند و نگران برگشتن دوباره این جنگجویان به میدانهای جنگ هستند. عزیزه خیراندش مسئول نهاد برابری اجتماعی زنان در هرات در کنفرانس خبری امروز گفت که باید در قبال آزادی زندانیان طالب آتش بس دائمی اعلام می شد.
دقیقا باجدهیه و طوری برخورد شده با طالبان که از یک موضع برتر فعلا طالبا خود خور فکر میکنن یک موضع برتر نسبت به دولت افغانستان دارن و این فکر میکنم برخورد دولت امریکا و دیگه کسایی که این جریان پیش بردن این موقف به اینا داده.
زنان هرات بر حفظ دستاوردهای 18 ساله زنان در مذاکرات بین الافغانی تاکید می کنند و هشدار می دهند که اجازه برگشت به دوران سیاه طالبان را نمی دهند. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان را مبنی بر رهایی 5000 زندانی طالب را به گونه مشروط امضا کرده است. مسئولان صحی بادغیس میگویند که برای نخستین بار 2 مورد مشکوک ویروس کرونا در این ولایت به ثبت رسیده است. عبدلطیف روستایی رئیس صحت عامه بادغیس امروز به رادیو آزادی گفت که این 2 تن برادران هستند و در ماه جاری از کشور ایران برگشتند و هم اکنون در بخش تجرید شفاخانه شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس تحت مراقبت قرار دارند. او افزود که نمونه این 2 تن به ولایت هرات منتقل شده است تا از طریق این ولایت به کابل ارسال شود. با گفته او وزارت صحت عامه برای مقابله با ویروس کرونا 1 میلیون افغانی برای بادغیس اختصاص داده است تا مواد ضد عفونی، دستکش و ماسک خریداری کنند. مسئولان صحی بادغیس که روزانه بیش 100 تن از شهروندان افغان برگشت کننده از کشور ایران به این ولایت می آیند، این مسئولان از احتمال شیوع ویروس کرونا از ولایت هرات به بادغیس نگران هستند. تا کنون 5 مورد مثبت ویروس کرونا در هرات به ثبت رسیده است. و این هم رویدادهای خارج از کشور. اداره هوانوردی ایران توافق کرده که جبهه سیای طیاره اوکراینی را به کیف بسپارد. فرهاد پرورش نماینده ایران در اداره بین المللی هوانوردی سازمان ملل متحد که در مونتریال کانادا مستقر است روز چهارشنبه 11 مارچ به خبرگزاری رویترز گفته که ایران از سایر کشورها هم دعوت کرده تا در ارزیابی معلومات جبهه سیای طیاره اوکراینی شرکت کنند. پیش از این ایران سپردن جبهه سیا را به هر کشور خارجی رد کرده بود. طیاره خطوط هوایی اوکراین در 8 جنوری در نتیجه برخورد یک راکت با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سقوط کرد. تمامی 176 سرنشین و عمله پرواز در این سانحه کشته شدند. کنگرس ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که صلاحیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای حمله بر ایران محدود می‌سازد. این اقدام برای ترامپ که گفته هر گونه لایحه در مورد محدود ساختن صلاحیتش را ویتو می‌کند، یک ضربه شدید است. مجلس نمایندگان آمریکا دیروز لایحه موسوم به صلاحیت‌های جنگی را با 227 رای مثبت در برابر 186 رای مخالف تصویب کرد. در حال حاضر دموکرات‌ها در مجلس اکثریت هستند، اما در تصویب لایحه دیروز 6 تن از جمهوری خواهان نیز با آنها پیوستند و به سند رای مثبت دادند. سنای آمریکا پیش از این لایحه را تصویب کرده بود. بر اساس سند تصویب شده، هر گونه اقدام نظامی تا هنگامی که کنگرس روی آن توافق نکند ممنوع خواهد بود. دونالد ترامپ از این گفته بود که قبل از این گفته بود که اگر صلاحیت های نظامیش محدود شود آن را ویتو خواهد کرد. با گفته ترامپ برای رد کردن ویتوی او رای کافی وجود ندارد. قصر سفید خواسته تا این لایحه را رد کند، زیرا توانایی رئیس جمهور برای مسئولیت دیپلمات ها، نیروها، متحدین و شرکای آمریکا را محدود می سازد. ایالات متحده تمامی پروازها از کشورهای اروپایی به آمریکا را به دنبال هشدار ویروس کرونا از شام جمعه به حالت تعلیق درآورده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام دیروز چهارشنبه 11 مارچ اعلام کرد که تأخیر در پروازها برای یک ماه ادامه خواهد یافت. با گفته ترامپ پرواز از او به تمامی 26 کشور عضو اتحادیه اروپا از 13 مارچ به اجرا گذاشته می شود. بریتانیا شامل این محدودیت نمی شود و پروازها به این کشور از آمریکا ادامه خواهد یافت. به اساس دستور تازه دونالد ترامپ، شهروندان آمریکا و کسانی که گرین کارت دارند تحت شرایط مراقبتی خاص به ایالات متحده بازگشته می توانند و در میدان های هوایی تحت آزمایش های جدی قرار می گیرند. هشدار از شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، فرانسه، جرمنی و برخی از کشورهای دیگر اروپایی ایالات متحده را این اقدام مجبور ساخته است. در سطح جهان بیش از 126 هزار تن با این ویروس آغشته شدند. چین بیشتر افراد مصاب را دارد و سپس ایتالیا در درجه دوم بیشترین زیانهای این ویروس را متحمل شده است. بیش از 12 هزار تن در ایتالیا با این ویروس مصاب شدند. در حال حاضر تمامی 60 میلیون شهروند ایتالیا در داخل کشورشان قرنطینه شدند. و وزارت دفاع آمریکا میگوید سهمش را در مانورهای جنگی با اروپا کاهش میدهد. در 25 سال گذشته ایالات متحده و اروپا بزرگترین تطبیقات نظامی قرن را به اجرا گذاشتند. با گفته پنتاگون این کار به عنوان اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از ویروس کرونا به اجرا گذاشته می شود. تا حال در سطح جهان بیش از 126 هزار تن با ویروس کرونا مبتلا شدند. اضافه از 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. قماندانی آمریکا برای اروپا میگوید حدود 20 هزار سرباز آمریکایی که قرار بود برای مانورهای نظامی سهم بگیرند به تطبیقات فرستاده نمیشوند. تا هنوز گفته نشده که چه تعداد سرباز در تطبیقات اشتراک خواهند کرد، اما قماندانی آمریکا در اروپا میگوید این اقدام را با توجه به نگرانی از صحت نظامیان آمریکایی و متحدان به اجرا گذاشته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه با برنامه امواج آزادی باشد.
در آزادی پتسپوکی،
در امواج آزادی.
بیا هم خرغ لاست د ازادۍ په چپو کې د خبرونې دویمه برخه پیل شوه. د دې بحث ډیره برخه به د سولې مذاکرات او ترخوای د دوو لوړو مراسمو کېدل څه اغیز به ولري؟ آیا د سولې روان بهیر چې نوې څه اخیستي بې تسوکه کیدونکی دی؟ آیا طالبان له یو داسې سیاسي جوړښت سره چې یو ادرس ونه لري د خبرو مستکینی، او د دې سیاسي جوړښت د حل لارې او د خوای د سولې پروسې د لا پرمختګ لپاره څه وشي؟ پر همدې موضوعاتو به بحث کوو. را سره د دې برخې د خبرونې ویلمانه د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس او د ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی سلاکار اکرم خپلواک، د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مصداق، او د ډاکټر عبدالله د ټیم غړی خغلی فضل احمد مانوي بر سره په دې برخه کې ویلمانه اوسي، او دا برخه به نږدې تر څلورو بجو پورې دوام کوي. زه تاسې درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکوم چې په 0909 شل پنځدیر سلويخت او 0 و 22 و 55 ټلیفون شمیرو را سره اړیکه واخلې ک نظر او پښتنه ولرې زموږ ملمنوسخه سره مطرح کول شي. تاسو کولای شئ چې له همدا اوسه را سره د ټلیفون په کرخه باندې شریک شئ او تر خوای کوم نظر او پښتنه چې لري زموږ سره البته شریکه کوي. وړاندې بحث ته یو اشاره کوم چې په تیر بخش کې مو د دوه لوړ مراسمو کېدل او تر خوای افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه باندې سره خبرې اترې وکړې او زموږ د ملمنو نظریات مو اوریدل. او د خبرونې دویمه برخه چې تر 4 بجو پورې به دوام وکړي د همدې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده. البته د دوه لوړ مراسمو کېدل او تر خوای د سورلي روان بهیر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل د لوړې په مراسمو کې یادونه وکړه چې لدی وروسته تر ډیره مهم بحث د سیاسي جوړښت او تر خوای د سولې هغه مذاکرات دي چې په افغانستان کې ملي ګټې زیانمنې نکړي. تر خوای د افغانستان حیاتي ارزښتونه چې دي هغه خوندي وساتي او همدا ډول هغه ارزښتونه چې په هغه کې د افغانانو تیر اتلس کلنې لاسته راوړنې خوندي کیدی شي هغه خوندي وساتي. دا ټول د جمهوریت تر چتر لاندې. البته دغه موضوعات باندې به سره خبرې اترې کوو.
همکار عزیز، فعلا آقای اکرم خپلواک رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از طریق تلفن با ما هستن. آقای خپلواک خوش آمدین به برنامه و در اول اگر بگوین که ماجرایی که از 3-4 روز به این سو در افغانستان ادامه داره با برگزاری مراسم دو تحلیف ایجاد شد، چقدر گفتگوهای صلح را یا گفتگوهای احتمالی که میان افغان ها صورت بگیره میتونه ضربه وارد کنه یا صدمه برسانه؟ مهربانی آقای خپلواک.
تشکر مرنا. واقعا چه رستنی سیاسی تحولات افغانستان که در صورت پروسیه لپاره یولوی کل که مشکلات ده ایجاد سبب کن ذکر لطول مهم و اساسی خبره د افغانستان په سولې پروسه کې د یو سیاسي ثبات او د افغانستان د اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې د سیاسي اجماع د موجودیت مسله ده. ځکه چې د سولې پروسه یو ملي پروسه څخه ده چې تنها حکومت نشي کولای په ټوله معنا باندې پر مخ بوزي، بلکې د ټولو سیاسي جهاتونو اعضابو شخصیتونو همکاري په دې کې مهمه ده. متاسفانه د افغانستان سیاسي رهبری یا رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله و نتوانیدل د یو مشترک تفاهم په ایجاد کې، لکه د تیر په ډول چې 15 کاله حکومت په مخبوط و دا ځلې خیر په یو بل نویت باندې وو یو توافق ته رسېدلی وای، تر څو پورې چې راتلونکي ملي پروسه چې هغه د سولې پروسه ده د هغه لپاره هغه لازم آمادګي چې مخکې کار په شوی وای په سرعت مخکې تللی وای او من د بین الافغاني مذاکراتو شاید وو.
خپلواک صاحب، اوس هغه احتمالي خطرونه چې د دغه یو ډول وضعیت له ادرسه به د سولې مذاکراتو ته یا د سولې دی روان بهیر ته ورسیږي څه شی اوسي؟
ما مخکې در تورې چې ټول نو مهمه خبره ده چې د طالبانو سره یو واحد مذاکراتي ټیم چې هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت نه استازیتوب وکړي هغه ضروری ده. او د دغه واحد ټیم لپاره لمیاشتو نه کار کوي تر څو چې ټول سیاسي جهتونه د هغوی استازیتوب ومنل شي او په موافقه توګه یا په اتفاقي توګه یو مذاکراتي ټیم لاړ شي. مګر اوسنۍ کړکیچونه چې هغه تر پرونو پورې هر یو د خپل پرامین لارې غواړي چې ځان رئیس جمهور اعلان کړي چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبر نه ده، نو موږ ته به مشکلې چې په دغه وخت کې یا تر څو چې دغه داخلي کړکیچ نه ورسوي یو واحد مذاکراتي ټیم چې ټولې خواوې په موافقه وي ولګو، بیر شک چې حکومت رئیس جمهور هغه د خپل کوشش کوي د بندیانو پاک فرمان صادر کړي چې نور اقدامات هم وکړي، مګر د بندیانو د آزادولو موضوع یا نور اقدامات د بین الافغاني مذاکرات سره یو څه فرق لري. ځکه چې بین الافغاني مذاکراتو کې د سیاسي اجماع موجودیت او د تفاهم موجودیت د ټولو نه مهم ده، او هغه هم په داسې وخت کې چې موږ د یو واحد مذاکراتي ټیم لپاره باید آمادگی ولرو.
اوس کله چې بحث د واحد مذاکراتي ټیم په اړه باندې را مطرح کیږي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویل چې په سبا یعنی د ششنبې ورځې و خو دا چې د غپلاوي ورسته کیږي اعلان وي. نن دریز دا ده چې ارګ وایي لا هم بحثونه روان دي، اما ترخوای هم شمول حکومت په نامه باندې اعلان شوی د ډاکټر عبدالله عبدالله له خوانه، هغه وایي چې سبا ز خپل مذاکراتي ټیم اعلانوم. کله چې دوه درسونه موجود وو سی او دغه دوه ډول نظریات د طالب مخ ته په یو میز باندې کې خودل کیږي، د طالب دریز بسوي
بیر شک طالب د اسلامي جمهوریت سره په نظامی مناقشه کې لتیرو اتل سکالو دا او اوس راضی او سیاسي جوړجاړی ته یا مذاکره ته، نو مقابل لوري خو به هر یو کوشش کوي چې دا بل لوری کمزوری وي، نو دا خو به طالب نشي کولای چې د دوی خپل منځي مشکل هم طالب حل کړي. خو په عموم کې د سولې لپاره د ثبات لپاره او د مذاکرې د کامیابیدو لپاره دوه مذاکراتي ټیمونه نتیجه نه ورکوي، بلکې پروسه نور هم پیچلی کوي، بلکې پروسه نور هم مغلقه کوي. نو بهتره به دا وي چې دواړه خواوې رئیس جمهور او جناب ډاکټر صاحب عبدالله له یو څه صبر او تحمل نه کار واخلي او نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات د خپل نفوذ نه په ګټه اخیستنې هغه تعامل چې د دوی دواړو ترمنځ روانو بالاخره یو سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي، او تنه دغه دوه ټیمونه نه چې اوس یو فعلا په ار کې ده او رئیس جمهور ده او بل ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې یو لوی سیاسي مجموعه موجوده ده، دغه نه علاوه نور سیاسي شخصیتونه او احزاب باید هم په دې کې شریک وي چې تر څو پورې یو همشموله مذاکراتي ټیم وی چې هغه د ټول استازیتوب وکړي.
کله چې د مذاکراتي ټیم نه بحث کوو او هغه د بین الافغاني خبرو په اړه باندې ووسی، یعنی د دوو جوانبو ترمنځ دیوی هوکړه ته درسیدو لپاره هغه اقدامات چې باید تر سره شي. که تاسو پام کړئ خغلی خپلواک پرون د افغانستان ولسی جرګې 55 وکړه د پلاوی د ټاکلو لپاره، ترخوا د مشار جرګې هم دوه کسان معرفي شول ماتمن په جریان کې استي. د افغانستان د منافع نه البته د افغانستان د منافع نه دفاع ترخوا یوې موخې ته رسیدل، آیا همدغه یې لار چې په داسې ډول باندې چې یو ادرس نه د پچ اچونې له بهیر پکې پیلېږي، په بل ادرس کې بیا دوه ټیمونه وو چې یو وي زې معرفي کوم بل په جوړ جاړی ته نه رسیږي، دا کولای شي بیا هغه څه چې اولویت دی د افغانانو له هغه نه ستزولي وکړي؟
قطعا زمونږ لوی ترین مشکل دا ده. اول خو فکر کوم چې کوم کسان د ولسی جرګې مشرانو جرګې نه معرفي کیږي دا د مذاکراتي ټیم برخه کېدای شي نه وي. دا هغه څه چې رئیس جمهور توضیحات ورکړل د یو دو شوراګانو یا د دو لوی کمیټو چې د 150 نفرو په حدود کې به په یغې کې به د مختلفو قشرونو او نهادونو استازي به کېدای شي دا د یغله پاروي مذاکراتي ټیم که واحد نه وي زمنګ د ملي منافعونه او د افغانستان د ملي ګټونه دفاع نشي کولای. لوی ترین مشکل سره چې موږ په تیر یو کال کې مخامخ وو او نن د افغانستان سیاسي قشر او ټول خلک په یو ډول تشویش کې دي، هغه دار چې کړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو بهیر څخه ووت، د مذاکراتو مالکیت هم زمنګ د لاس لاړ او بلکې د مذاکراتو مالکیت هم بل چا وخت اوس هم که متاسفانه خدای دې نه کې چې دا به دوام وکړي، امیدوار یو چې یو سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي که دوه ټیمونه وي او هغه هم خپل منځ موافق نه وي بیا په ټوله کې دا دوه ټیمونه هم د افغانستان خلکو باید استازیتوب ونشي کړي ځکه نور میادونه بیرون پاتې دي. نو زمونږ امید به دا وي چې یو واحد مذاکراتي ټیم هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې لاړ شي، او که موږ هغه ایدال حالت واړو چې یو نماینده ټیم متاسفانه دغه تیر ټول انتخابات یا دغه ټول ټاکنې په استثنا د 2004 ټاکنو چې بدون جنجال خلاص شولې، په دې کې ټول ستونزې او مشکلات وو او هغه څه چې مهم وو د نهادونو بنسټیزه کول او یادی وي هغه معیارونو باندې جوړول چې د ټول لپاره قابل د قبول هغه ونه شو. نن هم په دغه حالت کې که چیرته ونه توانیږو واحد دریز خلکو په مذاکره کې هم مختلف غوښتنې به وي او هغه ملي منافع ته په نظر کې نیولو د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره زه په دې عقیده یم چې بیا به ګټون کې منګ نه یو او ډیر څه بدلا تصور کو
د دې چې ډیر څه لاس ترام صحیح هغه خپلواک حتمان متوجه شي وي اسکل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوړه کوله یو بحث د سوری پاړه باندې دارا مطرح کوي چې د طالبانو سره سوله کچیر د داعش د منځوړو یا د داعش د ریخي د منځوړو سبب نشي یا دا بیرغ کده شي بیرغونه را بدل شي دا هیڅ کله د منلو نه دا موږ به بیا فکر وکړو د نه یو وړاندې یو ځل یو بل بحث مطرح کړي او البته دا چې د پاکستان موضوع هم پکې را دخیله کړی چې هغه باید حتما په دغه برخه کې مشترک ووسی اوس کچیر ته دلته دغه ډول یو سیاسي جوړ جاړې د یو مذاکراتي ټیم په اړه باندې ووسی او هر یو چې زه معرفي کوم ما هدا اقلن پاکستان ته بهانه سومره پلاس باندې ور کول شي چې ورور لا په کور جوړ نه ما ک طالب باندې فشار راوسته تر یو هدا پوری د غزا ته میرا وسته دي دومره تل عمره په کور باندې جوړ شه بیا راشه لمه سره د فشار را سره او یا خبري را سره وکړه دا بهانه یو بل سټیج ته یا مالکیت بحث شي تاسو را مطرح یو پاس نه ده د شوټ چې بیا په ډیر خزا باندې ولګي یو ضربې دلته افغان ملت ته ووسی
مطلقاً متاثر په دې هغه باندې موافقم مشکل زمنګ دی افغانانو کړه په حکومت تیوري مسولیت ولري او یا بیرون سیاسي نیوي هغه هر وخت له مسولیتونو څخه فرار کوي بلکې د شان مطرح کوي چې دی غوي اجرا تر ډیره حد پورې په دې پورې اړه لري کومنګ لګ مشکلات سو د بوند توافقات نو رسته کښو کبدو یو حالات رامنسس او قوی پرست موجود و چې هغه مشرتابه چې په یغي وخت کې موجود وای دغه فراګنده طالبان چې د جنگ نه لا نو تللی او ټول تمایل لري چې په یو آزاد خپلواک افغانستان کې سولېز افغانستان کې ژوند وکړي او موږ د غلط سیاستونو له وجو لاړو هغه مدې ته مجبور کړ چې بل خپل کول او لاغه و تل او بل اخر په یو لوی قوی حرکت تبې عین معزله کنن هم د دې سولې د موافقت نامې د توافق نه روسته هر حکومت چې راځي دا حکومت وی بل حکومت وی هغه بیا هم هغه واړو نور ناراضي ګروپونه یا افراد او سیاسي ډلې یا هغه غیر مسول وسلوال په یو منظم منسجم برنامه کې جای په جای نکړي هر هغه نور ډلې او یا حکومتونه او یا استخباراتي شبکې یا تروریستي ډلې د یو وی څخه د ابزار په توګه ګټه اخلي او بیا به د یو لوی بل حرکت د ایجاد لپاره که داعش وکړي بلار سوي رامنځته کوي لومړنی تعهد زمنګ موجود د څنګه کولی شو یو منظمه ستراتیژي او پالیسی ولرو چې بیا د موافقتنامې نه وروسته په دغه بخش کې چې نظامی ضرورت او نظامی اقدامات وکړو هغه قوت چې د طالبانو سره ده دیغه او د تا قوت چې د اسلامي جمهوریت سره ده دا دواړه منسجم کړو هم سیاسي هم اقتصادي او هم نظامی د نورو ډلو خلاف
بسیار زړه تشکر آقای خپلواک شما منتظر باشین در خط تلفن ما چند شنونده را میگیریم تماس شان آقای جابر از کابل
بله سلام علیکم سوال ما متوجه آقای معنوی
مهربانی سوالتون را مطرح کنین
زنده باشی برادر آقای معنوی سوال دارم که شما خیلی چشمه قدرت هستین تیم شما و همین دکتر عبدالله و تیمش چشمه قدرت نیستین خون آقای صالح هم وطندار شماست و هم تاجیک هست چرا از ما قربانی نمیکنید چرا انتقام در خاک و خون بکشین چرا
بسیار زیاد تشکر آقای جاوید ممنونتون ما آقای معنوی را تماس گرفتیم قرار است که در خط تلفن اونا را داشته باشیم چند شنونده دیگر تماس هاشان را میگیریم سلام علیکم بله سلام بر شما نامتان از کجا تماس گرفتین تماسشان قطع شد شماره تلفن 0700-822-755 و 0799-20-3540
سلام خرقلاست خرغلاس ازادي رادیو د میرباني
سلامات
میرباني ځان را ته معرفي کوي کوم زې مواري کني ول خوش آمدید بفرمایید
نام تان از کجا تماس گرفتین
حافظ از مزار شریف
آقای حافظ از مزار شریف میرباني کنین
بله
جریان داره شما میتونین سوال مطرح کنین و همچنان نظرتون را ارائه بکنین بسیار کوتاه میرباني
تشکر سلام بر میمارای محترم شما سلام بر شما
علیکم سلام
کارکنان رادیو آزادی امیر سوال مطرح میکردیم که دو تحلیب اجرا شد مردم تشویش است هیچ آینده افغانستان چی میشده باشه یعنی از یک طرف یک پروسه ملی سول هم در جریان است علی ما کل مردم در تشویش هست می رویم بسان میکرد ما که یک دیگه همی نشر افغانی سید بدون مشوره بدون نهایی شدن مشوره با دکتر عبدالله مراسم تعلیم شد برگزار کرده می شد که می رویم بعد از خلاص شدن مشوره ایشون حل شدن جنجالشون باز مراسم بله تعلیم بله برگزار بله.
بسیار زیاد تشکر آقای حافظ. شنونده عزیز، فعلا بحث ما در مورد گفتگوهای صلح و تأثیراتی که میتونه برگزاری دو مراسم تحلیف بالای روند صلح داشته باشه این موضوع برنامه است. اگر مشخصا در این مورد سوال دارین میتونین زنگ بزنین. مهمان ما آقای اکرم خپلواک هستن. از آقای خپلواک اگر سوال داشته باشین یک دو تماس دیگر بله بگیرین. آقای ظهیر مل بله. سلام علیکم. بله
سلام خرغ لاست ازادی رادیو ده ازادی په چپو کې خبرونه مې ربانی. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام
مې ربانی سوک لکم زید را سره اړیکه نیولې.
جلال الدین احمد لغمان.
مې ربانی جلال الدین صاحب
السلام علیکم.
علیکم السلام. خپل واکس بر سره د ټلیفون په کرخه د حکومت پښتنه لري د دوه لور کې دل بعد سولې په پروسس سره مې ربانی
چې دا ډاکټر غنی خو د کمیسیون په سند یاد کو کنه.
بله بله بله
ډاکټر عبدالله په کوم سند حلف یاد کو او کده کوم اعتراض لري نو په کمیسیون دی کی کنه. نو اصلا د په قانون نه پیږي. کمیسیون کاش کی ملل متحد ته سارنوالی نو د ډاکټر غنی په مقابل کې ولی
حلف یادی کوم قانون حلف یادی. صحیح ډیره مننه تشکر په خیر. یو سی یو بل اوریدونکو به مورا واخلو بیا خپل واکس اپ ته ولاړ شو. السلام علیکم. د ټلیفون غا در و علیکم سلام.
حضرت محمد خیر خوایم د کونړ ولایت توقیه.
مهرباني خیر خواسب.
تاسو ملمنو السلام
علیکم. و علیکم سلام. مهرباني
یو پښتنه د کچیر ته ډاکټر صاحب عبدالله لوړه کړی وکړه
ښه
دا د تاسو رسمي سند دلاري د لوړه وکړه عبدالله صاحب. او بل کوم رسمي قاضي خودرته دته د تحلیل مناسب مراسم وړاندې نه کړل دا خو یوازې یو عادي ملایشي ورته مراسم وړاندې کړل. نو دا اوس د سولې د پاره مذاکراتي ټیم اعلانوي. آیا دا ټیم به څوک ورته ومني کنه؟
صحیح تشکر په خیر. یوسی زه غواړم دغه د سولې مذاکراتي ټیم همدغه پښتنه چې تاسو وکړځي په یو بل ډول باندې خپل واکسپ ته مخکې کېږدم. خپل واکسپ په داسې حال کې چې دوه لوړې شوې دي او دوه ټیمونه ځي څومره طالبانو ته بیا دا بهانه په لاس باندې ورکوي چې دلته سیاسي جوړښت نشته. سیاسي جوړ جاړې لا هم په منځ ته نه دی راغلی او اتمن تاسو د سولې ادارې شورا د دارالانشا رئیس پاتې شوي یاست. ډېرې اړیکې مو شته او هغه ډله مهم مطالعه کړې دا غاړه فکر نه کوي چې یو ډول بهانه شته او یو ډول بهانه هغوی ته په لاس ورځي چې د سولې لپاره دغه لږ پرمختګ چې شوی هغه د اقل دغه لږ ګامونه چې اخیستل شوي بیا د خلکو هیلې له ناامیدۍ سره مخ شي او هغه ډله په یو لاسبری ډول باندې زما هدف دا دی چې په یو لاسبری ډول باندې دغه موضوعات را بهانه کړي او دغه روان بهیر وځنډیږي.
مطلقا دا بس ما مخکې مو که تاسو فکر وي یعنی پروګرام داسې نه و چې دو طرفه مذاکرات د طالبانو د تحریک او د امریکا د متحده ایالاتو دومره مختلاټ شي چې دریم برخه د قضیه چې یا دریم اړخ د قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت بیخي بیرون پاتې شي. یعنی لومړنی پروګرام دا و چې یا همزمان شروع شي او یا مشترکاً وي او یا په یو مخته زمان کې شروع شي مخکې دینه چې د دې دواړه موافقتنامه نهایي کوي او امضا کوي. خو لوی ترونه مشکل په دې خوا کې و چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت تیر او یا اسلامي جمهوریت و نتوانې دلو چې په مذاکره کې قوي اشتراک وکړي یا اولت چې وو هغه توجه وکړي او بل اخر طالبان اوس په یو قوي برلاسي باندې نه برلاسي معنا دار چې بار بار وایي چې موږ مذاکرات ته آماده یو بین افغاني مذاکرات ته آماده یو کله یې خوانه یو واحد مذاکراتي ټیم افغانستان شمول موجود وي چې دا ډیره د دوی هغه غوښتنه ده چې متوجه کیږي دی خواته. دوهم مسله دا ده چې کله د طالبانو د تحریک او د امریکا متحده ایالاتو موافقتنامه امضا کړله په یوه وخت کې دی لا برلاسه شول چې د ټول افغانستان اسلامي جمهوریت نه هیڅو کې اشتراک نه کوي، یا هلته هیڅ د افغانستان د اسلامي جمهوریت یا د کابل د ټول سیاسي نو پاستاسو باندې نه هیڅ شعر اغلل، بلکې د سیمه هوادونه او نړیواله ټولنه هلته حضور لري او پرستوي کې هغه موافقت نامه د امنیت شورا د تایید وړ وګرځیدل. دا ټول هغه څه دي چې په اوس وخت کې د دې خوا د سیاسي اجماع یا د داخلي کشمکشونو او یا د عدم مدیریت له وجې د طالبانو تحریک په هر معنا باندې برلاسه ده، او هغه برلاسه بل اخره دا د چ کېدې شي د نړیوالې ټولنې سره او د امریکا د متحده ایالاتو سره په بین افغاني مذاکراتو په یو بل تعامل ورسېږي چې هغه کې د افغانستان ټول سیاسي موجود نه وي، چې بیا به یو بل ډول ستونزو مشکلات سره مخامخ وي. دا هغه ستونزې دي چې من عملا ورسره مخامخ کولم. دې خاطر وایو چې له ټولنه مهم ده، او خصوصا دا توپ اوس د رئیس جمهور په میدان کې ده، ځکه چې د لوړې مراسم وکړل د افغانستان د زعیم په توګه، د افغانستان رئیس جمهور په توګه لومړی باید سیاسي مخالفین د غرستفاتي هوادونو کې هغه جمهوریت نشته چې یو کس په ټول معنا باندې خپل افغانستان چې د جنگ په میدان ده او فعلاً جنگ روان ده په تنهایی باندې وکولای شي ټول پروسې پر مخ بوزي، بلکې ضرورت لري قوي سیاسي حمایت ته او سیاسي ثبات ته، او هغه ټول اړخونه باید په حکومت کې ځان شریک وبولي یا د حکومت په تصامیمو کې ځان شریک وبولي. نو له همدې خاطر رئیس جمهور باید قوي ترین اقدامات وکړي او لومړنی د ډاکټر صاحب عبدالله او د ټیم سره هر هغه سیاسي تعامل چې د افغانستان په ګټه وي د هغې په مخ لاړ شي، او بیا نور سیاسي متحدین رامنځته کړي تر څو چې د مذاکرات په میز کې د افغانستان د ملي ګټو نه یا د جمهوریت نه او یا د افغانستان د خلکو له غوښتنو نه قوي دفاع وکړي. خدای نه خواسته که دا کار ونه شي، موږ د کور په داخل کې د ستونزو سره مشکلاتو سره مخامخ یو، بیا به د دوو ټیمونو په شکل نه بلکې د څو ټیمونو په شکل به موږ مخ ته ځو چې خپله د اسلامي جمهوریت هغه مشروعیت او هغه صلابت او هغه قانوني تاثیرات به تر سوال لاندې راځي.
یو بحث چې کله البته ډیر مطرح کیږي هغه د بهرني فشار په اړه باندې د سولې په برخه کې، که موږ د بندیانو تبادلې ته اشاره وکړو، کله هغه وړاندې د ځینو طالب بندیانو د خلاصون ته اشاره وکړو، که ځینې نور سری کرخي چې وړاندې خط شوی کښوي چې اوربند او تر خوای د تاوتریخوالي کمیدو چې تقریبا د یو ډول فشار په وسیله باندې د ملکی دوه بهیر ته د نووزی، نو بیا ولې د هیئات یا د پلاوی د ټاکل کېدو یا په کور درنه د سیاسي جوړښت په برخه کې د بهرنۍ فشار یو پایله نشي ورکولای؟
دا څه هم نه ده چې تړای فکر وکړي چې بهرنۍ فشار به دومره پایله ورکړي چې ټول موضوعات په یو ورځ باندې حل کړي، ځکه دلته مختلف اړخونه دي او هر یو غواړي چې قوي برلاسه شي. مثلا هغه تعامل چې د دواړو خواو ترمنځ د تحالف نه مخکې مطبوعات تم راووت، ان تر یو حد پورې درست یو پیشنهاد و د ریاست جمهوری لخوا نه چې په کابینه کې مشارکت یا په حکومتداری کې مشارکت، او هم جناب ډاکټر صاحب عبدالله ته یو قوي د ملي پروسې ورقول او د پروتوکول، ان دا تر یو حد پورې یو درست پیشنهاد و. له بلې خوا د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم هغه څه چې وړاندې کول هغه بیا د ریاست جمهوری لپاره د منلو وړ نه و. نو د وخت د کمبود له وجې بدبختانه من ونه توانېدلو چې یو تحلیب چې باید واضح وي هغه ولرو، او بدبختانه چې ډاکټر صاحب عبدالله یا د خپلو متحدینو د فشار له وجې او یا په هر دلیل باندې هم تحلیب وکړل. نو دلته دغه اوس هم کوششونه د مختلفو خواوونه روان دي، داخلي سیاسیون او مشران هم په دې کوشش کوي، او دا افواسه او نړیوال فشار خصوصا د متحده ایالاتو فشار په دې برخه کې چې یو د بین الافغاني مذاکراتو د ظرف شرکتو لپاره کار کوي، په دې باندې کار روان ده. خو دا به یو وخت غواړي، یعنی په اسانه توګه داسې ضرب به ونه شي، کېدای شي یو هفته دوه هفته وغواړي تر څو پورې چې بالاخره ټول په یو مشترک هیئت باندې موافقه وکړي، او حتی د حکومت کې چې رئیس جمهور وړاندیز کړی دی چې یو مشارکت ته آماده ده، د یو مشارکت په میکانیزم باندې چې په څه ډول ټول سیاسیونو لپاره د باور او د اعتماد فضا رامنځته کړي مخته لاړ
شي. زما وروستۍ پوښتنه به ښاغلی خپلواک دا اوسي، اوس څه ډول کولای شو چې دغه د سولې پروسه یا د سولې روانې خبرې دغه لروان ټاکنیز بحران به وته زوایم ځکه چې د ماغه د پایل نه راوته خو اصلا دغه سیاسي بحران لری وساتو او هر اقلا هغه خطرونه چې وته ورپیخ دي هغه زیانمن نه کی دغه پروسه او موږ دغه د سولې خبري لاخې مخته یوسو.
اول خو هیڅ امکان نه لري چې د سولې پروسه د ټاکنیز او سیاسي جنجالونو اغیزمن نه کی. متاسفانه د دوه کال موږ عملا تجربه ګورو چې انتخاباتو د سولې پروسه اغیزمنه کړه. موږ د مذاکراتو نه وروسته پاتې شو عملا ولیدل اوس چې یو بل لوی بدبختي راولاله شوی ده چې رئیس جمهور تحلیف وکړ او ډاکټر صاحب عبدالله افغانستان کومله حکومت اعلانوي نو د دې یو بل فرمان نه مني. پرون خو دواړه په یو حکومت کې وو یو رئیس جمهور نن لمړی چې دغه معذره حل نشي او د دې لپاره د حل لار پیدا نشي دا سبب فرمان ورکول بیل شکه چې حکومت رئیس جمهور دا فرامین به ورکوي د سولې پاکله د حیات د مذاکراتې پاکله حکم به ورکوي حیات به تعینوي اقدامات به کوي د بندیانو په خلاصول دا چې مقابل لوری هغه په رسمیت ونه پیژني یا ورته قائل نوی خو هر ورځ یو جنجال ده. لومړی چې دغه جنجال خلاص نشي د مذاکراتي ټیم تعین څه خدا خوبم دی یو چا په امر باندې یو چا په حکم باندې یو څوک به مدیریت کوي دا خو اوایي نشي کېدلی دلته یو مدیریت ضرورت ده. یو 15 شپږ اته شل نفره چې حیات وي د هغه لپاره یو مدیریت ضرورت ده. وزارت خارجه امنیتي سکتور وزارت مالیه دا ټول هغه نور دولتي یا حکومتي ادارې دي چې باید د مومد واقعي وي د مدیریت وکړي د سول وزارت دا ټول هغه سړي نو چې دا باندې توقع نه وي نو موږ یو قدم مخته شو لای دي سونو سره هر ورځ مخامخ وي. لېغنه علاوه د سول ملي مسالېتي شورا یا جرګه یا کمیټه هر نوم چې ورته اخلو چې د افغانستان ټول سیاسي راټول او رئیس جمهور دغه وعده کړی و پیږي چې دا ټول سیاسيون په ارکی موجودیت ونه لري نو څنګه کولای شو چې په دې ټول پروسه باندې مشترکاً مختلف شو یا یاد باور پزاره منځته.
بسیار زیاد تشکر آقای خپلواک از اینکه در برنامه حضور داشتین. ممنونتان آقای اکرم خپلواک رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در بحث با ما بودن. و شنوندگان عزیز برای شما باید بگویم که ما تلاش های زیاد کردیم حتی رفتیم از تلفن‌های شخصی تماس گرفتیم با آقای فریدون خوازون است سخنگویان تیم عبدالله عبدالله اونا جواب ندادن به تلفن‌های خود و فضل احمد معنوی را هم پیام گذاشتیم که چون وعده کرده بودن هر دوشان که در این بحث
مهم هم داشت وعده هم کردیم
در این بحث با ما می بودن اما متاسفانه به پیام ها و تماس های مکرر ما جواب ندادن. حالا یک وقفه می گیریم و ادامه برنامه را فراموش نکنید.
101 زن صلح از دید زنان افغانستان.
من مهسا است و مهسا محمدی محصل است و محصل صنف 14 رشته زراعت میخوان و زراعت عمومی حدودا 20 ساله باشنده ولایت فرا قریه تیوسک. صلح میتونه خیلی تغییرات در زندگی ما وارد کنه. از جمله ما میتونه تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. حقوق بشر در قدم اول قرار داره به خاطر که شخصی که حقوق بشر داشته باشه، بشر دوست باشه، میتونه که هم دموکراسی داشته باشه و هم میتونه که آزادی بیان داشته باشه. خب طبعا وقتی سختگیری باشه باز از آزادی ما سلب بشه، نذاره که ما درس بخونیم. هیچ کس حاضر نیه که این رقم یک حکومت را قبول داشته باشه. خواست داره که اگر صلح هم میایه یک صلح باشه که به نفع دو طرف باشه، یک صلح دائمی باشه.
خره خلاص بیا هم ازادی رادیو څخه د ازادی په چپو کې خبرونه اوري. نن بر دوو موضوعات باندې موږ بحثونه درلودل او کوایم لای هم لرو. لومړی برخه د خبرونه پات رسیدلې و البته د کوایم یوونی برخه د خبرونه پروسه برخه کې د خبرونه د سولې مذاکرات او باندې د دوو لوړو یا په اصطلاح باندې کې یو بل اړخ مرتویم دی. یو موازی حکومت اعلان څومره غیښ کول شي موږ ډیره هڅه وکړه چې د صوبا د هم پانل ټاکنیز ډلې څخه یو څوک ځان سره ولر ترسو د هغه پښتنې چې مطرح کیږي په بحث کې هغوی ورته ځوابونه وایي. خو که څه خغلی خوزون او خغلی معنوی مکسره ژمنه کړي و چې د بحث په لومړیو کې به یو په دویمه برخه کې بل مکسره مل مکیږي. هم متاسفانه دوی خپل ټلیفون ته ځوابونه ونه ویل. پارسا صاحب زموږ تخنیکي همکارانو ډیره هڅه وکړه.
مجیب رحیمی سخنگوی عبدالله هم تماس گرفتیم جواب ندادن متاسفانه. حالا همکارم تلاش میکنن تا آقای
نبی مصداق
از مشاوران رئیس جمهور را با خود داشته باشند. بله. در بحث
خود تر حقه چی پا اریکه کی کیگی یا خب فرصت با اوسی آوریدون که تزی فکر کنم پرسه سب چی اوسی آوریدون که لسان
با چند تماس شرمنده ها حتما جواب میتیم.
بله. سلام علیکم.
صدا رادیوتان همیشه که خاموش بکنین صحبت کنین، نامتان از کجا تماس گرفتین؟
بله تشکر، صدای من خاموش دارین؟
صدای شما را داریم، نامتان را بگوین از کجا زنگ زدین، مهربانی نظر یا سوال داشته باشین.
من حکیم هستم از ولایت پکتیا.
آقای حکیم از پکتیا، مهربانی کنین.
بله من اول خود یک سوال داشتم از این میمونه،
مهربانی
گفتم کمی انشالله امی نفوس افغانستان شاید 40 میلیون باشه.
آها.
کم و زیاد امی بر کاندیدا شاید نفر رای داده باشد و هم نسب جل و تزویر.
آها.
اینالی امی از یک میلیون نفوس افغانستان از یک میلیون است، بر از ویدا نمیشه که چرا امی مردم باقی مانده افغانستان یا گسفند هستن، چرا بر ما رای ندادن؟ یکی دوم دیگه خواهش دارم از یا یک پیشنهاد دارم بر از یا امی ویروس کرونایی که در چین است همیشا به طرز به طریقه واکسین به زمینه مردم زخ کنن دیگه، خودشون میدونه همی افغانستان میدونه.
تشکر تشکر آقای حکیم، ممنونتان.
دیگه نمیده یک پیشنهاد دارم دیگه، خود از همی دنیا شرمنده، از مردم افغانستان است، خدا به شرمنده دیگه دیگه بس کنه نمی ملکه.
ز فکر کوم دا کرونا وایروس هغه واکسین هم تروسه پورې جوړ شوی نه دی، درسته ده نه؟
نه واکسین نه، همی همی را بیان مسئله واکسین تطبیق کنه باندې باقی مونده. نه وره خدای چیز هم نکنه اولادایش هم خورا خراب نکنه، همی باقی مونده خوار غریب بیچاره 38 میلیون نفوس که است بر اجا تطبیق کنه.
آها.
مثل واکسین تطبیق کنه که کلش هم دومره یا بیخی گوشتان آرام شد همونجا هم زندگی کنه.
دیرمان نکیم سب تشکر تشکر بخیر یوسی چرا سر مواردی کنی ولوا من د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مطبوعاتي ټیم صلاحکار خغلې ډاکټر نبی مصداق را سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل شوې ده. ډاکټر صاحب ډیر خراغلې بحث ته اجازه راکړه چې پښتنه مو سره یوځای کړم. په یو ورځ باندې دوه لوړ مراسم کېدل یا د یو موازي حکومت اعلان، فکر نه کوي افغانستان لپاره د یو ناکام تاریخ تکرار دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام اول تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان نه د افغانستان په تاریخ کې نه د افغانستان په اساسي قانون کې دغه سي لوبو ته اجازه ورکړل شوې ده. په هغه ورځ چې تحلیف د رئیس جمهور کې دوه ټول دنیا همدلته و، کابل کې دغه دلته و او ټول دنیا د خپل مسجونه و مبارکه و دا شیان را ولیږل. نو ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نه مني چې خلق دته په هغه اندازه چې دی غواړي رای ورکړي. دغه رای په ډېر دقت سره وشمېرل شوې، په ته باندې بحث وشو، 15 میاشتې ورباندې بحث وشو. در ملو کمپنۍ اتیاو ملکو کې کار کړی ده، هغو دغه رای ټولې قبولې کړې، د دوو کمیسیونونو قبولې کړې، او لیکن دوی قناعت نکوي.
آقای مصداق، حالا شما میگین قناعت نمیکنه و آقای عبدالله هم به عنوان رئیس جمهور دولت هم شمول مراسم سوگند برگزار کرد، امروز هم در صفحه فیسبوک خودش و سخنگویانش نوشته که عبدالله به عنوان رئیس جمهور دولت هم شمول با تدامیچ یامامات و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده. حال رای حل چی است؟ دروازه های گفتگو را تیم عبدالله گفته باز است، چرا گفتگوها آغاز نشده؟ آیا ارگ آماده گفتگو است برای حل این مشکل؟
بله، چند روز پیش دو تیم از تیم دکتر هنی و تیم دکتر عبدالله با هم دیدن. ما چهار مکتوب را که در بینشان تبادله شده و بحث کردن، ما او را دیدیم خواندیم.
یعنی اینی دیدار پیش از مراسم تالیف بوده؟
نه بعد از
اون.
اما دکتر عبدالله چیزی را میخواهد که میخواهد که یک حکومت مثل که به 5 سال از ما از او بسیار تجربه تلخ داریم، او حکومت را میخواهد که باز تشکیل
کنه. یعنی مصداق سبو بخیه که زده غلط اساس خبری قطع کنی بختنم بترکم دقیق وقتونه که چی خاقل غنی ورانده که اگوی تا خاقل عبدالله بیادی خواه تبادله که چه شامل دی؟
دکتر عبدالله تلویخ فیصد دی کابینه تاکل او دی غواری چی دی کابینه پا راست که دی کپلی وی دی دکتر غنی خطونه چی ماول وستل پا دی تبادله که تلویخ فیصد ایت وجود میلی. دکتر عبدالله غواری چی دی صلح دی طالبان و سره دی صلح دی تیم مشر شی. دکتر غنی ورتوی چی دیر خواه و درست بده او ډاکټر عبدالله غواړي چې بیا یو ګډ حکومت جوړ کړي. ډاکټر غنی او د دولت ساسین هیڅ حاضر نه دي چې بیا یو بل ګډ حکومت جوړ شي.
آقای مصداق عزیز، سه مورد را که تیم عبدالله پیشنهاد کرده، مسئله سهم شدن در 40% کابینه و رهبری صلح با طالبا و همچنان حکومت مشارکتی، کدامش تیم یا ارگ پذیرفته؟ کدامش مورد پذیرش ارگ قرار گرفته تا فعلا؟
ارگ گفته که درست است ما یک تیم صلح که با طالبا در ماها و شاید سال دو سال آینده در تماس باشه، ریاست از اون بر دکتر عبدالله ما میتیم. اما 40% کابینه را با کدام اساس
مصداق دکتر صاحب مصداق خپل جمهور رئیس غنی د لوړې په مراسمو کې یو اشاره وکړه وای چې سیاسي مشارکت به د حکومت یو اصل ووسی. هغه وخت چې موږ وایو چې سیاسي مشارکت ورکو، بیا بیرته دلته د سیاسي مشارکت پر وړاندې دغه یو دریز نیسو، فکر نه کوي چې د ستونزې د حل په ځای د ستونزې د حل پر وړاندې خندونه را ایجادول دي؟
نه، هیڅ کله نه. سیاسی مشارکت معنا داده چه طول و قومونو نه، به طول و عذابو نه، به طول و بانبوز و کسانو نه به حکومت که باید برخه ولی سیاسی دا نده چه مثلا تب و راضی بزور و بزان تحبیل اوی اوایی با چه ما تا دوم را شایراک و کنه راک اوی زخپلم دی خپل ملا را ولم چه ما تا تحلیف اوی
دا خو اوس مزداق صاحب د همدغه د دې سیاسي مشارکت د ګډون لپاره چې تاسو وایئ چې ټول قومونه او ټول اقشار د افغانستان پکې باید مشارکې او یا شرکت پکې ولري، ادرس د خغلی عبدالله هغه د چې تاسو وسره اړیکه نیسئ که نه، هغه نور ادرسونه هم شته چې وسره خلک په عاد اقلا اړیکه ونیول شي او دغه ستونزه حل شي؟
بالکل، خلکو سره تماسونه نیول شوی دی. دغه نوی حکومت جوری که در به یو سیاسی کابینه وی او بده که به یعنی طول خلق دانونه او گوری. دکتر صاحب عبدالله در تیر 50 کالو که دغه سی وزیران مقرر کردی که رشتیه تا در وزارت لیاقت پکینه و مثلا در اوبو و انرژی وزیر دیده 2 کاله د ټول انکشافي پروژه په خپل ولایت کې او یو بل څنګه ولایت کې مصرف کړی ده. د دوی لپاره نور افغانستان وجود نه لري او دوی همیشه کوشش کوي چې فقط هم د خپلې منطقې ډاکټر غنی باندې پښتانه ډېر په خار دي چې دوی سره وعده کړې وه او هېڅ هم ورته ونه کړل، لیکن بیا هم د وطن لپاره یو څوک چې تجربه ولري، پوهېږي، پلان ولري او غواړي چې د عمل جوړ کړي، هغه خو هر څوک نشي کېدی. نو غني په همدې اساس سره د خلکو رایې ګټلې ده او خلک پوهېږي چې د راتلونکو 50 کالو کې دا سړی که صحت وي او که عمر خدای ورکړو ډېر زیات کار به افغانستان ته وکړي.
مستاق صاحب، شما پیشتر در مورد 3 خواست عبدالله گفتین که یک خواستش شما گفتین که 40% سهم داشتن در کابینه، اما منابعی بر ما گفتن که در زمان پیش از تحلیف که خلیلزاد میانجیگری میکرد مذاکرات را، خواست عبدالله 60% بود در حکومت، اما خواست غنی پیشنهاد کرده بوده که 40% و عبدالله نپذیرفته. در این مورد شما چی میگین یا معلومات شما چی را میرس؟
خب بیش من درست خبر ندارم که 40% بود، 40%ش هم شنیدیم، 60%ش هیت نشنیدیم. اما بیش از تحلیف رئیس جمهور نمیخواست که این مشکل برپا شود. وقتی بعد از تحلیف دنیا رئیس جمهور را به رسمیت شناخت، ناتو، امریکا قراردادهای استراتژیک با افغانستان دارن که تا 2024 با او پابند هستند. طالبا حاضر هستند که بیاین در صحبت‌های بین‌الافغانی شرکت کنند. دیگه آل اقدر او دکتر غنی دکتر عبدالله او را قبول نکرد به مو وقت آل وقت شده. ما فکر میکنم آل نا وقت شده و 40% کابینه را برش هیچ کس نمیتونه داده. اگر 40% کابینه را اونا بگیرن، دکتر غنی هم یک دو سه نفر در پالویش هست، 5% 10% اونا بگیرن، دیگه رئیس جمهور باز یک چیز میشه مثل حکومت قبلی که از 20% زیادتر.
آقای مصداق، حال فعلا رای حل چی است؟ اگر اشرف غنی هم بر عبدالله 40% نمیته و عبدالله هم قبول نمیکنه دیگه پیشنهادات را، رای حل چی است؟ امکان داره یا بیمی از این میره که ارگ از قوه قهریه استفاده بکنه در برابر عبدالله؟
نه، لازم نیست. ما یک حکومت داریم، اینجا احکام جاری است، هر کس که قانون بشکنانه، هر کس که از احکام با خود قبول نکنه، احکام است، میریم با وجه میریم از طریق اداراتی که وجود داره، از طریق قانون جزا در اینجا است، قانون است او کدگه است، ما از او را با پیش میریم فکر میکنم.
یعنی کاخ سپیده را با استفاده از زور یا نیروهای امنیتی تخلیه خواهد شد؟
هیچ کس همه تو پلان نداره. هیچ کس همه تو پلان نداره که از قوه قهریه استفاده.
تشکر دکتر صاحب، اجازه را که چی اوسو اوریدون کتم وقت ورکو، انشاءالله نور پختنه مشته چی بیای سر مطرح کو. تاسی خر اغلاس ازادی رادیو دمیره بانی. بله غږ ما اورم، ځان راته معرفي کوي لکوم زما اړیکه نیول.
میرا آغا مجدی ما د پروان ولایت.
میرا باری مجدی سه
آغا د ایزای سره د لاک کله د انتخابات نه شروع شوی او د وشت د کاریاب د سوزر د اخرو ته خدمت ته د ستې د خود له کې چالو او بل زدا خبره کا کما چې سره پرابې کې درال یا یو ملار علي مختار خالی له سبق ولا او تنکای کا پرابې کې نکا خېږي کنه خېږي زدا ده.
صحیح، تشکر داستا سه نظر و مجو آوری دی و بل آوری دون که تمام وقت ورکو چی سوگ ده. سلام علیکم.
بله سلام علیکم، تماس شنانده ما قد شد، تماس دیگیره میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما، از کجا تماس گرفتین؟ نامتان.
سلام علیکم. ډاکټر صاحب، ډیر کله چې په افغانستان کې دغه سي د سیاسي قدرت په سر باندې یا قدرت ته رسیدو په سر باندې یو مشکل جوړیږي، د 2014 کال واغن وړاندې تجربه او سیاو تاریخ تم کسړی وګوري، یو شمیر مسائل پکې لیدل کیږي، یو شمیر بهرني فشارونه هم شته چې جوړښتونه رامنځته کوي. خو تجربه په 2014 کال کې وشوه، آیا بیا هم هماغه ډول یو سشته چې پر دواړو لورو باندې واردېږي او یو سیاسي تعامل ته دواړه راضي کوي؟
نو خامخا د دوست هیوادونه او خصوصا هغه هیوادونه چې افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري، هغوی نه غواړي چې دلته د زور نه استفاده وشي. د امریکې خارجه وزیر خپل وویل چې سیاسي خبرې په زور باندې حلول غلط کار ده. نو هغوی غواړي، نه خارجیان غواړي، او دلته افغانان ډېر ستړي شوي دي، نه غواړي. ډاکټر عبدالله او دا نورو سیاسیونو په میاشتو پروپاګند چالان کړی و مخکې له انتخاباتونه چې انتخابات نه کوو، نه کوو، موږ سوله کوو. سوله فقط په دوو ورځو کې کیږي. ته نونس کاله د جنګ کړی ده، بیا په یو کال یا شپږو میاشتو کې ته سوله به پای ته ورسېږي.
اوس که ډاکټر صاحب، که د تعامل نوې نسخه د افغانانو لپاره وړاندې کیږي، آیا د 2014 کال تکرار به وي؟
د 2014 کال ډیره ترخه تجربه وه، او هیڅ افغان هغوی چې په حکومت کې دي یا د باندې دي، تاسو د عادي خلکو نه پوښتنه وکړئ، نه غواړي.
اوس که څلوېښت سلنه قدرت موږ وایو چې شریک دی، یا څلوېښت سلنه کابینه ورکوي یو شخص، فکر نه کوي چې یوازې 10% کموالی راښیي؟ او که بیا د تیر 15 کلن بهیر دغه تاریخ ته وګورو، نو هغه 50% هم پوره تحویل شوې نه ده، نو څه معنی لري؟
نا ګوره، یو څوک باید په مملکت کې آخري اختیار دی یو چا سره وی چې هغه د خلکو په رایو باندې په قدرت راغلی دی. دلته د 15 کالو کې ډیر زیات مشکلات و، حتی تر ولسوالانو پورې و جنگ و چې یو به ټاکلو او بل به رد کولو یا به دوه ولسوالان وي ولسوالۍ ته روان وو. دغسې خبرې خو دا ملک ډېر وروسته پاتې ده. دا خلک غواړي چې مونږ د خپل همسایګانو سره همسکیال شو، مونږ مجبور نه شو، زمونږ ځوانان په تیښته کې دي هرې خواته. دلته اقتصادي امکانات ډېر زیات دي، اما دا جنګونه خلک ډېر ضعیف کړي دي، نه پرېږدي. اوس دغسې یو حکومت ګډ حکومت چې بیا راولي چې د یو بل په کار کې چیلکونه اچوي، نو خو حکومت ته خدمت نه کېږي، خلکو ته خدمت نه کېږي، افغانستان ته خدمت نه کېږي. خلک همدې لپاره وایي چې یو چا ته مو رایه ورکړې ده، هغه باید مشري په غاړه واخلي او د هغو تجربو په اساس چې لري او دغو
ډاکټر صاحب خلک دا نیوا کم کوي چې موږ کرایه ورکړه یو شخص ته یا آر یو لورې ته، مهم دا نه ده چې کوم یو شخص ته ورکړه رایه او کوم شخص ته په قدرت ته. دا مسایل باندې زما بحث نه دی. په دې دی چې واک ته یو شخص رسیږي لوړه کوي د جمهور رئیس په توګه باندې. ما وړاندې مې اشاره وکړه دلته یو فرمان صادر شي، ترخوای دی یو بل لورینه بل فرمان صادر شي، خلک گیچي چې اوس موږ سو حکومت په یو کوم حالات کې قرار ولرو. تاسو یو ول یو روخانه تصویر د دی وضعیت د افغانستان خلکو ته نور کول کېږي د جمهوریت ریاست له خوا چې کوم مسیر ته روان دی افغانستان؟
ګوره د خلکو کې زر پېټي فیصلې ته ورسېږي چې باید خپل رایو نه طرفداري وکړي، د خپل رایو په طرفدارۍ راوځي او خپل आवाज جک. د ډاکټر عبد الله ټیم او ولایتونه یې وتړل او نه غوښتل چې هلته رای وشمېرل شي او داسې ځینې نورې خبرې. خو په دغه دوو ولایتو کې به دوی بیا هم دغه کار وکړي، لیکن په متبقي افغانستان کې خلک د دې تحمل نه لري. تاسې وګورئ په بدخشان کې دوی ته دغه موقع ورنه کړه، ورته ویې ویل په بغلان کې خلک را ووتل، ویې ویل چې موږ نه غواړو چې بی اتفاقي په منځ کې راشي، موږ چې رایه ورکړې ده په مغه اساس سره ده، یو څوک په قدرت کې ده او پرېږده چې کار وکړي. نو تر اوسه خو حکومت په ډېرې آرامۍ سره غواړي چې دغه موضوع حل کړي، اما که دا موضوع دوام ولرله قانون شته، محکمه شته، څارنوالۍ شته.
آقای مصداق، شما وقتی که میگین که قانون است، محکمه است، اگر از راه سیاسی حل نشوه، چقدر امکان جنگ وجود داره، امکان درگیری وجود داره و مردم بسیاریشون از جنگ میترسن که میان دو طرف جنگ نشوه؟
بسیار، یعنی هیچ کس نمیخواد که جنگ شوه. نه دکتر عبدالله گفته که من میایم با توپ و تفنگ خود و نه هم حکومت گفته که من هم قوا را دارم ازش استفاده میکنم. هیچ کس نمیخواد که جنگ شوه.
بله.
باید از رای صلح، اولی که ما در اینجا اقوام داریم، نفرای با نفوذ داریم که هر روز در مناطق خود ششتن صلح میکنن، جنگ و جدال را برش پیدا میکنن.
و مسئله دیگه وفاداری نیروهای امنیتی است. اگر این تنش ها بیشتر شود، از راه سیاسی حل نشود، آیا بیمی از این نزد شما وجود داره که وفاداری نیروهای امنیتی میان دو طرف تقسیم شود و یک نزاع کلان به میان بیه؟
امید است که هیچ وقت تو نشه آلت قوای اردو و پلیس ما نسبت به 5 سال گذشته بسیار رسیدن، بسیار میفهمند. یکی دو روز پیش تمام رئیس جمهور امرای تمام کماندانای خود در تمام ولایات در تماس بود، هم از اونا برشان گفتن که ما تا در مرحله تا دم رمق حیات که داریم، ما خودت به رسمیت میشناسیم و ما وظیفه خود بر افغانستان و بر نظام اجرا میکنیم.
دکتر صاحب، خاغلی خلیل زاد غواړم په اورز پاړه باندې ورسی پښتنه وکم. په کابل کې بیا هم د دواړو لوریو ترمنځ د تفاهم لپاره حالې ځلې پیل کړي دي، او څومره د دې زمينه شته چې دغه سیاسي بحث له سیاسي لارې پای ته ورسیږي؟ پر لاندې ډول خبره
خلیل زاد او د امریکای سفیر غوښتل چې د دکتر عبدالله سره وګوري، ده ونه منله او د هغو غوښتنه یې ونه منله. پرون و که نن ډاکټر عبد الله خبرې کولې واضح وویل چې زه هیڅ د چا واسطه او د چا عذر دا شی نه منم.
یعنی سیاسي حل لارې ته رسیدل هغه کړکۍ چې د بند ده نو چې نو ګورم چې سره معنا چې خبره خلاصه ده زه ریجو
بالکل دای نه غوړي په ټول کمدغه سی وویل
بس په داسې یو بیا حال کې ډاکټر صاحب داسې یو حال کې چې یو لورې درته د سرونو واړی موازی ډول باندې سره حکومت اعلان بیا بل اخر اساسي ورسته اپشن چې پلاس کې رسې کوي
ورسته اپشن قانوني او اپشن ده
دا قانون یعنی څه ډول قانون عملي کوي په زور کنا د نرمښت لاره
اګور اول همون خپل مون دوستان د روس په خارج کې چې مون سره تړونونه لري یوونه به استفاده وکړو دویم به مون د خپل قومونو مشرانو نه باندې فوځو کسانو نه به دلته استفاده
او دریم
مونږ وځو قانون ته او د قانون د لارې نه به دغه موضوع حلو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر نبی مصداق د جمهوریت ریاست مطبوعاتي ټیم سلاکار لتاسه ټول درنو اوریدونکو هم مننه چې د ازادۍ په سپو کې خبرونه مو را سره تر دمګړې پورې واوریدل.
بسیار زیاد تشکر از شنونده هایی که تا حال برنامه ما را شنیدن و یک بار دیگه باید بگویم که از تیم عبدالله دعوت کردیم آقای خوزون و منوی پذیرفتن که در برنامه می باشن اما جواب ندادن به تلفون ها و تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا و بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.